السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کورونا وبا په روسي وضعیت خبرې کیږي. په افغانستان کې اوس د کورونا وایروس په کومه کچه کې دی؟ ناروغان څومره دي؟ په دې اړه متخصص ډاکټر ته هم بلنه ورکول شوې. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي مشر ملا هبت الله اخندزاده کندهار کې یوې غونډې ته تازه وینا کړې. هغه کسان نیول شوي چې ننګرهار کې یې پر واده ډزې کړې وې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام به د امریکا او ترکیې اړیکې زیانمنې کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې ده. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه لیږلې ده. رالیږلی غږ واضح نه دی او نه معلومیږي چې د طالبانو مشر څه پکې وایي. د طالبانو د مشر کومه کسیا ویډیو نه د خبره شوې چې ثابت کړي د طالبانو مشر د مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا خبره کیږي. مخکې داسې ویل کېده چې ملا هبت الله اخندزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید پر مهال وژل شوی دی. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی اخندزاده به ډیر ژر په کندهار کې ولس ته ښکاره شي. طالبان وایي هغه کسان یې نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره یې شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي او یو تن چې تښتېدلی دی د هغه تعقیب روان ده. چې هیله ده ژر ونیول شي. د پیښې عاملین چې د اسلامي عمارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې د شریعت منګولو ته وسپارل شول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب شي.
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پرون ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې وې چې په لوړ غږ یې موسیقي غږوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپله درېیمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې یعنی نږدې نیم ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان د جام کې تر اوسه دوه لوبې کړې چې پاکستان ته یې بایللې خو له سکاټلند نه یې په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په درېیمه له هند او په اوومه نیټه یې له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د کرکټ دا نړیوال جام د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب پیل شوی. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وکړي. ښاغلی بایدن به په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سره مشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی. دای به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنګي الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همداراز د سوریه او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته له دې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د عثمان کاوالا د دوسیې د حل غوښتنه وکړه، اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاوالا په 2006 کال کې له هغو تورونو برائت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی وو. خو د ترکیې حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2016 کال په کودتا کې لاس درلود. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوي، خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل د دواړو خواوو خبرې په ښې فضا کې وې، خو په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره یې خبرې ملموسې نتیجې ته ورسیږي. د سعودي او ایران رسمي اړیکې په 2016 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له حملې وروسته پرې شوې. دواړه هیوادونه په یمن، لبنان او نورو هیوادونو کې سیالي لري. او یمنی چارواکي وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې، 12 تنه نور ژوبل دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختري ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یوه موټر کې ایښودل شوی و. دوی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
روغتیا د ژوند شتمنی. صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټولټال په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1,65,000 اوښتی او د مړو شمیر تر 0,000 زیات ثبت شوی دی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر ښایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټکنی سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټیسټونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي، او په دې برخه